سلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدر منو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په هلمند کې د پولیسو مشران وی چې د وسلوالو طالبان لخوا د پسرلنی عملیاتو په اړه خبرې اسې خوشي اوازی او تبلیغاتي جګړه ده د غراس د افغانستان د سولې د پروسې د روسیو تحولاتو په اړه هم اوري د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د پاکستان یو محکمې حکم صادر کړ چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف دی د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په تړاو دوه نور هم بندي وي پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د بلوچستان ایالتي څوکۍ ته کاندید په جل مکسی سیمه کې وشل شو هند له پاکستان څخه غواړي چې په اعدام محکوم شوی هغه هندی دی خوشي کړي چې د لاهور په زندان کې ورباندې نورو بندیانو حمله کړې ده خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
لمړی هم د مهمه خبرونو سرټی کې اورئ د کونړ پر دانګام ولسوالۍ یو ځلی بیا د پاکستان له خوري و دېش توغندي وشتل شوی او د امیر روغتیا وزارت وایي نږدې 22 میلیون افغانان د ملاریا له خطر سره مخامخ دي د خبرونو تفصیل د کونړ چارواکي وایي چې یو ځلی بیا د پاکستان له خورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ یو دېرش توغندي وشتل شوې دي د دې ولایت د ولی ویان واسف الله واسفي نن آزاد رادیو ته وویل چې په دغو توغندیو کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوښتي چارواکي وایي د حمل میاشتې له پیل نه تر اوسه له سلو ډېر توغندي پر کونړ ولایت وشتل شوې دي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم رسېدلي دي پر کونړ د پاکستان له خاورې دغه بریدونه یو له هغو مسایلو څخه ګڼل کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې کړې دي د ننګرهار په سرحدي بندر تورخم کې سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان له خاورې د تورخ چې د پاکستان لخوا د تورخم د دروازې د بندیدو له امله څلور تنه افغان ناروغان مړه شوې دي په تورخم کې د ختیز د لومړي زون سرحدي پولیسو یو مسول هدایت الله اوریا وویل چې پاکستان یو سرحدي ځواکونو نن سهار په 8:30 بجو دروازه وتړله نوموړي وویل چې د دروازې د بندیدو له امله څلور تنه سخت ناروغان چې پیښور ته د درملنې لپاره وړل کېدل مړه شوې دي چارواکو نه دی ویل چې د تورخم دروازه ولې تړل شوې ده تیر کال هم سوسو واری پاکستانی ځواکونو دغه دروازه تړلې و چې له امله یو شمېر ناروغان او ماشومان مړه شوي وو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې سره له دې چې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي کمه شوې ده خو بیا هم نږدې 22 میلیون افغانان د ملاریا له خطر سره مخامخ دي د دې وزارت اداري مرستیال ډاکټر عبدالبصیر سرورنن په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې حکومت په دې اړه لازم او جدي پروګرامونه لري هغه زیاته کړه د 2011 په پرتله په 2012 کال کې د ملاریا خطر په 30% او د 2002 میلادي کال په پرتله تر اوسه 38% رقم شوې دي هغه زیاته کړه چې د افغانستان د ختیځ ولایتونو په ختیځ ولایتونو کې د ملاریا خطر زیات لیدل کېږي او د سالنګونو د ساتنې او سارنې د ادارې چارواکي وایي چې د سالنګ لوی لارې د یوې ورځې تړل کېدو وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شوه د سالنګونو د ساتنې او سارنې د ادارې مرستیال عبدالظاهر آزاد رادیو ته وویل چې د غلار د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه د سالنګ لار د افغانستان د جنوب او شمال د نخلولو یوه مهمه لار بلل کېږي دا د افغانستان اړوند کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنا قال کوزین اوري
د پاکستان یو محکمه حکم صادر کړ چې په خوانه جمهور رئیس پرویز مشرف دی د 2001 کال دسمبر میاشت کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په تړاو دوی ونه نور هم بندي وي سارنوال چودری ذوالفقار نن ویل پر اولی پندای کې د تروریزم ضد محکمه چارواکو ته امر کړی چې مشرف دی د متر 14 پورې په کور کې نظر بندوي تیر ونی محکمه چارواکو ته څلور ورځې وخت ورکړی او چې له مشرف څخه پوښتنه وکړي په مشرف تور دی چې د بېنظیر بوټو د ساتنې په کار کې غفلت کړی دی پرویز مشرف دا مهال د 2001 کال نومبر میاشت کې د سره محکمه د قاضیانو د لری کولو او په هیواد کې د بیړنی یا استراری حالت د اعلانولو په تور د متر 14 پورې په کور کې نظر بند دی پا پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د بلوچستان ایالتي چوکۍ ته کاندید په جلمګسي سیمه کې ووژل شو. د سیمې یو جګپوړي چارواکي مشال راډیو ته ویل ناپېژندل شو وسله والو په خپلواک کاندید عبدالفتح ډزې وکړې او هغه یې له دوه نورو خپلوانو سره یو ځای ووژه. له دغې پیښې وروسته د پاکستان د انتخاباتو ادارې په یادې سیمه کې د راتلونکي میاشتې انتخابات وځنډول. پاکستاني طالبانو ګواښ کړی چې په انتخاباتو کې په غیر مذهبي کاندیدانو به حملې وکړي. طالبانو د یکشنبې په ورځ د پاکستان په شمال لویدیځ کې په انتخاباتو کې ګډون کوونکي سیاستوال په نښه کړي ول او په چاودنه کې یوولس کسان ووژل. هند دوشنبې په ورځ له پاکستان وغوښتل په اعدام محکوم شوی هغه هندی دی خوشې کړي چې د لاهور په زندان کې ورباندې نورو بندیانو حمله کړې ده. سرابجیت سنګ هند ته په جاسوسۍ او په 1990 کال کې په څلورو بمي چاودنو چې 14 کسان پکې وژل شوي وو محکوم شوی دی. د آصف علي زرداري حکومت د سنګ اعدام د یوې نامعلومې مودې لپاره ځنډولی و. د جمعې په ورځ د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندیانو په سرابجیت سنګ حمله کړې وه او علتونه یې تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. هند غواړي چې سنګ باید وطن ته واستول شي تر څو درملنې وشي. نوي ډیلي له اسلام آباد څخه غوښتي چې دا دوسیه د خواخوږۍ او بشر دوستۍ پر اساس وڅېړي او سنګ دې خوشې کړي. هغه څلور کلنه هندۍ جنۍ چې شاوخوا دوې اونۍ وړاندې ورباندې جنسي تېره شوې وه په روغتون کې مړه شوه. د روغتون یو ویاندو ویل دا جنۍ د زړه د درېدو له وجې د دوشنبې په ورځ د مرکزي ښار ناګپور په یو روغتون کې مړه شوه. په دغې څلور کلنې جنۍ د اپریل په 13 د مادیا پرادیش ایالت په یو کلي کې جنسي تېره شوې وه او له هغه وخت راهیسې په روغتون کې بسترې وه. تر اوسه د پیښې په اړه یو کس نیول شوی دی. له تېر ډسمبر میاشتې راهیسې یعنې هغه مهال چې په یوې 23 کلنې محاصلې جنۍ په نوې ډیلي کې جنسي تېره شوې وه په ټول هند کې د دغه عمل پر ضد اعتراضونه کېږي. تېره اونۍ په نوې ډیلي کې په یوې بلې 15 کلنې جنۍ هم جنسي تېره شوې وه او دې مسلې هم د خلکو غوسه راوپاروله. حکومت د جنسي تېري د عاملانو لپاره سخته سزا وضع کړې خو اعتراض کوونکي کافي نه بولي. د هالند ملکې بیتریکس خپل شاهي تاج د خپل زوی ویلیم الکساندر پر سر کېښود او په خپله ګوښه شوه. دا په هالند کې په تېرو 160 کالو کې لومړی ځل دی چې یو نارینه د دې هیواد پاچا شو. 15 کلنې بیتریکس نن له 30 کالو وروسته خپل شاهي تاج لري کړ. د چین پولیسو په شینجنګ ولایت کې د تېرو اونۍ وژونکو نښتو وروسته 19 کسان نیولي او په کور کې جوړ شوي چاودیدونکو مواد او وسلې هم ترلاسه کړي دي. په قاشغر ښار کې چې اکثر اوسیدونکي غور مسلمانان دي د سیمې د اوسیدونکو او چارواکو ترمنځ نښتو کې د 15 پولیسو په ګډون 21 کسان وژل شوي دي. دا د 2009 کال د جولای میاشتې راهیسې چې هغه مهال د اورومچی ښار په شخړو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي وو تر ټولو وژونکي نښتې بلل شوي. شینجنګ یوه داسې لانجمنه سیمه ده چې د مرکزي آسیا له هېوادونو افغانستان او پاکستان سره ګډې پولې لري. په دې سیمه کې په میلیونونو غوریان ژوند کوي او شکایت لري چې پیکینګ د دوی په دینی او فرهنګي فعالیتونو بندیزونه لګولي. دوی دا هم وایي چې په سیمه کې د هان ټبره چینایانو په ګټه پالیسۍ جوړیږي او غوریان یې څنګ ته کړي دي. د کیوبا ګوانتانامو زندان ته نور روغتیایي کسان هم رسیدلي تر څو د امریکا د پوځ په دې زندان کې د بندیانو د ډوډۍ نه خوړو په پراخ شوي احتساب کې مرسته وکړي. د ګوانتانامو د کیمپ یو ویان ساموېل هاوس وایي شاوخوا 40 تنه نرسان او نور متخصصان دغه کیمپ ته رسیدلي دي. دی وایي دا چې دا احتساب کوونکو شمېر مخ په زیاتېدو و. د روغتیایي کارکوونکو راتګ مخکې له مخکې پلان شوی و. هاوس وایي دا مهال په ګوانتانامو زندان کې 168 بندیانو له ډلې څخه 100 یې د ډوډۍ نه خوړو احتساب کړی او په 21 کسانو یې په زوره ډوډۍ خوړل شوی. په ګوانتانامو زندان کې بندیانو د 13 فبروري میاشت کې د خپل نامعلوم بند په اعتراض کې د نه خوړو احتساب کړی و. زیات شمېر بندیان له کوم جرم پرته په بند کې ساتل شوي دي. ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې جوړ شوی و او د تروریزم ضد عملیاتو په جریان کې د 2001 کال دسمبر د سپتمبر د 11 تروریستي حملو مشکوک نیول شوي کسان پکې ساتل کیږي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وایي د تورخم پولې د تړل کېدو له امله چې پاکستانی مقاماتو تړلې ده دغلته یو شمېر ناروغان مړ شوي دي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په هلمند کې د امن نظم پولیسو وایي د وسلوالو طالبانو د تازه پیل شو عملیات پر ضد د شپې لخوا عملیات پیل کړي او د سپرلنیو عملیاتو په اړه د طالبانو ګواښ تبلیغاتي جګړه ده. د افغانستان د سولې د پروسې او له یو شمېر نورو اروپا هیوادونو سره د افغانستان د اوږدمهاله همکاریو د موافقتنامو په اړه هم خپرونه کې اوري او دا هم اوري چې د افغانستان د احصایې مرکزي اداره د دې هیواد د 1992 لمریز کال د وګړو اټکلي شمېره 2.15 میلیونه وګړي ښیي. د نورو ریپورټونو ترڅنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبه له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د مخام تر وبچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د تورخم پوله تړل شوې ده او د غلطه افغان چارواکي وی چې یو شمیر ناروغان چې غوښتل پاکستان ته د درملنې په خاطر لاړ شي مړ شوي دي. همدا شپه په پیښور کې زموږ همکار مجیب الرحمن انګار د ټلیفون په لیکه را سره دی. انګار صاحب، دغه تازه تحول چې شوی یعنی انتخابات ته خلا په پاکستان کې کافی وخت پاتې دی، څنګه دا تورخم پوله اوس تړل شوی ده او ستونزې د خلکو څه دي؟
مراد صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه تاسو ویل، تورخم پوله نن تقریبا سهار رئیس د شاوخوا لس بجو رئیس تړل دی. په تورخم کې یو د ځینې سرچینو سره خبرې وشولې، هغوی وایي چې لس بجې شاوخوا د پاکستان سرتېرو تورخم پوله وتړله. ویل چې موږ ته مرکزی حکومت په خوانه امر کړی و چې نن بغداد پوله تړل کیږي، او دوی ویل چې د دواړو خواوو حکومتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ څو میاشتې وړاندې دا توافق شوی و چې د تورخم پوله به د مئی میاشتې له پیل راهیسې سره سم د هغو خلکو په مخ تړل کیږي څوک چې پاکستان ته په دې لاره د تګ راتګ قانوني اسناد ونه لري. یعنې یوازې هغه خلکو ته به د تګ راتګ اجازه وي چې ویزه او پاسپورټ ولري. د مغه پریکړې له مخې موږ د تورخم پوله تړو. بیا وایي چې ځینې راپورونه دا هم دي چې د افغان سرتېرو بیا د دوی سره داسې لفظي شخړه شوې ده، او دغه نه پس بیا دوی تورخم بېخي کلک کړی وو. کنه دوی نن نه بنده و غوښتلې چې بېګا ته یې بند کړي اثر د سبانه. خو تورخم کې دغه مشکل شته چې کله ناکله په ډېرو وړو خبرو د پوله بندېږي، او بیا د دواړو خواوو د مشرانو د مداخلې نه د منځګړتوب نه پس بیا بالاخره بېرته خلاص شي. نو نن هم پوله تړلې ده، ځینې ساعت کله لږ ساعت لپاره یوازې هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې څوک ویزې لري. کله د هغوی په مخ هم بنده شي، نو معلومه نه ده چې
انګار صاحب یو خبره چې یو موضوع چې اوریدونکو ته لږ روښانه وي، یعنی د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې چې وایي په انتخاباتو پر مهال به دا پوله یوازې د هغو کسانو پر مخ تړل کیږي چې اسنادونه لري، یعنی پاسپورټ او ویزه کول لري، هغه کولی شي چې پاکستان ته ووړي.
نه، پاکستان وایي چې د انتخاباتو موضوع چې دا چې د انتخاباتو په ورځ مې په 11 به د هر چا لپاره دا دروازه تړلې وي. که څوک اسناد ولري که ونه لري، هغوی ته چې ویزه هم ولري، قانوني اسناد ولري، هغوی ته به هم د تګ راتګ اجازه نه وي. یوازې که کوم شدید مریض او دغسې ناروغ څوک ایمرجنسي عاجل کې راوړل کیږي، هغو لپاره اجازه شته، نور د هېچا لپاره اجازه نشته. خو نننۍ موضوع تر اوسه هم ګونګه ده، صحیح حال یې نه دی معلوم چې نن به کوتړي که څنګه، ځکه رسمن حکومت تر اوسه پورې دغسې یو اعلان نه دی کړی چې موږ یا تورخم وتړو یا به نور تړل کیږي.
انګار صاحب، تاسو په خبر کې استئ، که څه هم چې اکثرو دوستانو ته معلومه ده چې کله چې تورخم پوره تړل کیږي نو د دواړو خواوو خلکو ته چې تګ راتګ یې هلته په خاص توګه د افغانستان د شرقي ولایتونو ستونزې کافي زیاتې وي. دې خوا په پېښور کې چې کوم افغانان دي، د هغوی تګ راتګ دی، د هغوی کاروبارونه دي او نور مړی ژوندی پالي له خلکو سره، واقع هم له ستونزو سره ډیر زیات مخامخ کیږي که څنګه؟
بلې مراد صاحب، دلته زموږ اوریدونکو هغه چې تګ راتګ کوي هغوی خپل سترګو لیدلي چې په پېښور کې لکه نوې اډه کې کارخانو سره، حیات آباد سره، څو ځایه دا د تورخم ډېرې وي. یعنې سهار کې نه دومره خلک روان وي چې یو دقه کې څو موټر روانېږي، بېخي زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه وي. هله هره ورځ ډېر زیات خلک د دې خوا ځي، د اخوا راځي، د دې خوا نه خلک دي چې هلته خپل خپلوان لري، لکه تاسو ویل مړی ژوندی وي، یو ضروري کارونه وي، روزګاري وي، ډېر زیات خلک دي چې هغوی یا لږ ډېر داسې کمتم کاروبار کوي چې د دې خوا نه مالونه اخوا ته وړي، دا خوا نه دې خوا ته راوړي. یعنې په تورخم پوله باندې هره ورځ زرګونه خلک تګ راتګ کوي. دغه زرګونو کې خو ټول د اخوا نه نه راځي، خو دې خو د دې خوا نه هم خلک اخوا ته ځي، دا خوا نه دې خوا راځي. متعلمین دي، محصلین دي، د کار روزګار خلک دي، د مړي ژوندي وي، د ورځنۍ تګ راتګ ډېر زیات دی تورخم پوله راځي.
ډېر زیاته مننه کور ودان دوستانو مجیب الرحمن انګارو چې د تورخم د پوری د تړل کېدو او د دواړو خواوو په خلکو باندې د هغې د اغېز په اړه در سره معلومات شریکول.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هلمند کې د عامه پولیسو د وسلوالو طالبانو د تازه پیل شو عملیاتو په ضد د شپې لخوا عملیات پیل کړی دی. په هلمند کې د عامه نظم د اووم لیوا پلی لیوا قومندان ویلي دي چې د طالبانو لخوا د خالد بن ولید په نوم پیل شوي عملیات تش تبلیغات دي او هغوی د مخامخ جنگ توان نه لري. د عامه نظم پولیس وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېر تلفات د سړکونو د غاړې د ماینونو له امله اوړي چې د مخنیوي لپاره د انجینرۍ د ډلې د روزنې چارې هم روانې دي. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
که څه هم د وسلوالو طالبانو لخوا د خالد بن ولید په نوم د پسرنیو عملیاتو د پیل لنډې ورځې کېږي، خو په هلمند کې د عامه نظم د پولیسو مسؤلین وایي یوازې تبلیغات دي او په هلمند کې پاتې وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري. کله یوې خوا د طالبانو دغه پیل سو عملیاتو له شروع سره جوخت پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه هم سوي دي، خو د عامه نظم د اووم لیوا قومندان سمنوال غلام سخي غفوري وایي د هغوی په جواب کې د شپې لخوا ځانګړي عملیات پیل کړي دي چې کولی شي د خالد بن ولید په نوم د عملیاتو ملا ماته کړي. غفوري وایي یوازې د طالبانو د پسرنیو عملیاتو لپاره نه، بلکې د ټولو هغو موسمي بریدونو لپاره چمتووالی لري چې وسلوال په بیلابیلو وختونو کې هغه تابع کوي.
در هر موسم مثال ما آمادگی برای دفاع و برای عملیات خود داریم. طبیعتا وقتی که ساحه لوچ می باشه
دی وای د کال په هر موسم کې موږ د دفاع او برید آماده ګلرو. طبیعي ده چې د ژمي په موسم کې سیمه د درختو او طبیعي شنګاو څخه خلاصې وي، خو کله چې سیمه شنې سي د لیدو ساحه هم راکمه سي. مخالفین کولای سي د ځانګړو تاکتیکونو څخه په استفادې له دغه سیمو بریدونه وکړي، مګر زموږ لپاره د تشویش خبره نه ده، ځکه موږ نه یوازې د اوړي د موسم لپاره چمتووالی لرو، بلکې د هر ډول موسم لپاره خپل ځانګړي پروګرامونه په لاس لرو. ویل کېږي په هلمند کې څه باندې 3000 د عامه نظم پولیس میشته چې له دې جملې ډېرې د اووم لیوا مربوط کسان دي. د عامه نظم د اووم لیوا قومندان هغه ګنګوسي چې ګواکې دوی د وسلوالو په ضد د نرمښت څخه کار اخلي په کلکه رد کړي او هغه د وسلوالو تبلیغات وبلل. سمنوال غلام سخي غفوري رسنیو ته وویل په ځینو سیمو کې سرتیری د وسلوالو په پیژندلو کې ستونزه لري چې په دې برخه کې ملکي کسان هم مرسته نه کوي.
یک هلمندي یا یک کسی که سنگین میباشه
د موټر یا د موټرسایکل مې دی وای کچيري د سنگین د ولسوالۍ یو سیدونکو د عامه نظم د پولیسو له پوستي تیریږي او دغه په څنګ کې یو کس وسلوال هم تیر سي، موږ هغه نه پیژنو. ملکی کسان هم دومره جرأت نه کوي چې موږ پرې خبر کړي. کله چې ملکی کس او طالب لسمي دواړه په داسې حال کې چې وسله ورسره نسته تیریږي، خلک فکر کوي چې موږ وسلوالو ته څه نه وایو. په داسې حال کې چې زه په دې تور د هیڅ غیر مسلح کس د نیولو حق نه لرم چې ګواکې ته کېدای شي وسلوال وسی. په هلمند کې د عامه نظم د اووم لیوا اړوند پولیس په شپږو ولسوالیو کې دندې ترسره کوي چې اکثره یې د ناامنه ولسوالیو لور ته غځېدلې لارې ساتي. د عامه نظم د پولیسو د اووم لیوا مشر وایي د ماین د خوسا کولو ډله یې لا هم مجهزه نه ده، چې له همدې خاطر دوی ته اکثره تلفات د لارو پر سر د ځای په ځای سو ماینونو له امله اوړي. محمد الاسدی، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د غراس په منځنۍ سپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر بجو پر په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د افغان ولسمشر حامد کرزی د یوشمه نورو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمحاله همکاري او د ستراتیژیک او تړونونو لپاره اروپا ته سفر وکړ. دغه راس له هغې مخکې یوشمیر هیوادونو سره دا ډول سندونه او یا موافقتنامې لاسلیک شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم په دې وروستیو کې تازه تحولات نه دي رامنځته شوي. دا چې د افغانستان د سولې پروسه چیرته رسېدلې ده او په دې وروستیو کې د فرانسې د سفیر په وینا کوم څرګندونې په کابل کې کړي دي چې په افغانستان کې حالات د ډاډ وړ نه دي. په دې اړه نوریاس نوري د چارو له کارپو وحید مجد سره خبرې کړي.
په دې اړه باید وایم چې مختلف جهتونه چې باید د سولې په پروسه کې د هغوی مخکښ رول وي، هغوی داسې معلومیږي چې یو په بل باندې اعتماد نه لري، هغه اعتماد له منځه تللی ده. په 2011 کال کې طالبانو، البته مخکې له دې چې امریکا سره دوی په خبرو کې په المان کې، دوی یو قرباني ورکړه. هغه دا و چې پاکستان نه غوښته چې دغسې مذاکرات د دوی د سرپرستی نه بغیر وشي، نو ملا برادر ونیول شو او دا مذاکرات همداسې پاتې شو تر څو چې بالاخره په 2011 کال کې طالبان وکولی شول چې امریکا سره په المان کې خبرې وکړي او یو موافقه سره وکړي. موافقه داسې و چې باید طالبان یو آدرس ځان لپاره ومني تر څو چې امریکایان ورسره خبرې وکړي. دغه آدرس بالاخره ومنل شو او البته امریکا ومنله چې باید د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه له تور لیست څخه وویستل شي او دوهم شرط دا و چې 15 کسان د ګوانتانامو له زندان څخه خوشې شي. هدف د طالبانو د دې غوښتنې دا و چې ټول جنګیالي چې ویل چې امریکا سره خبرې بې فایده او بې پایلې دي، هغوی ته ووایي چې بې پایلې نه دي، بلکې موږ دغه سې خبرو په نتیجه کې اقلن خپل 15 کسه مشران د ګوانتانامو څخه وویست او دا یو لاسته راوړنه ده.
مجسم خبر دلته د سولې په خبرو کې یو طرف پاکستان دی چې ویل کېږي مهم رول لوبوي او بلخوا هم امریکا ده. خپل د افغانستان حکومت چې د افغانستان د سولې عالي شورا دغه خبرې رسما مخته وړي، تر اوسه پورې څه کړي دي او څه کولای شي؟
ګوره اصلا مشکل دا دی چې په رسنیو کې، په غربي رسنیو کې ټول په دې فکر کې دي چې په خپل طالبان هیڅ نه دي او هر څه چې دي نور جهتونه دي. نو په همدغه دلیل تر اوسه پورې دا مذاکرات د بهرنیانو په منځ کې شوي دي او طالبان هغه څه چې هغه کسان چې په افغانستان کې دي په جګړه بوخت دي، هغوی له دې پروسې څخه لرې ساتل شوي دي. دا یو لوی اجتماع باندې کې ده چې ټول اړخونه فکر کوي چې پاکستان کولی شي دا مشکل حل کړي. پاکستان هم نه غواړي چې، یعنی دا څه وښيي چې موږ په طالبانو باندې دومره نفوذ نه لرو چې هغوی په زور کشکو او راولو خبرو میسته، او دغه یو لوی اشتباه ده چې پاکستان هم د ځان ولې نیسي تر څو چې امتیاز ترلاسه کړي او ځان په داسې یو موقف کې نیته وښيي چې یوازې زه کولی شم دا مشکل حل کړم. خو اصلي خبره دا ده چې طالبان سره تر اوسه پورې د سولې په باره کې خبرې نه دي شوې او هر څوک داسې مونږ وایي چې پاکستان باید طالبان سره مونږ خبرې جوړي.
مجلس روان کال مهم کال د افغان امنیتي ځواکونو ته مسولیتونه سپارل کیږي او ویل کیږي چې باید په دې کال کې د سولې هڅې او نتیجه ورکړي. مخکې دې چې په 2014 کال کې له افغانستان ځواکونو وزي، ویل کیږي چې باید د سولې او موافقه حاصله شوې وي. د افغانستان د ملاتړو هیوادونو پر راس کې امریکا هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید دغه سی او موافقه حاصله شي. ولې تر اوسه دغه هیوادونه د دې موافقې د حاصلېدو لپاره هڅې نه ګړندې کوي؟
ملاتړ چې امریکای وایي چې سولې پروسې سره کوو، هغه نور معنا او نور تعریف هم لري. یو دا دی چې هغوی د سولې عالي شورا په نامه یو شورا جوړ شوی نه اوس، او خو د دې پر دې تر شا کوشش دا دی چې ځینو طالبانو سره، قومندانانو سره او د دې مشرانو مستی چې هغوی ته پیسې ورکړل شي او د دې لارې څخه هغوی د جګړې څخه ممانعت وشي. چې دا کار تاسو واورېدل چې حامد کرزي په خپل هم دی، حامد کرزي ویلي چې هغه پیسې چې ما ته ورکول کېږي له خوا ورکول کېده، په هغه کې موږ ځینې عملیاتي پروګرامونه هم درلوده. یعنی دا هم یو د سولې په حسده د امریکا.
مګر مجلس صاحب موږ په داتول د تویر ویولو سکلو کې ولیدل چې د سولې له پروسیسر یو کمیسون هم جوړ شوی او خلک یو ځای کېدل. اما کچېره په افغانستان کې یو هررخیزه یو تلپاتې سولې غواړي چې مقامات رامنست شي، د هغې لپاره یو هررخیزه موافقه لازمه ده چې هغه باید یو جامع موافقه وي. کڅنګ
تر هغه وخت پورې چې امریکا او طالبان سره کې نن یو خبرې سره ونه کې ایس نور لار از نه وینم، ما طالبان سره خبرې کړي دي. هغوی همدغه ټینګار دي چې اول باید امریکا موږ سره خبرې وکړي او دا جواته کې چې اول له افغانستان څخه ځي، او بل خبره دا ده چې د افغانستان سره د دوی مرستې په آینده کې دوام ومومي تر څو چې افغانستان د دې حالت څخه وویستل شي. دا دوی ویلي دي چې موږ په امریکا سره په اوله ناسته کې دا خبره کړې ده. خو امریکایان نه غواړي چې نور طالبانو سره خبرې وکړي. د امریکایانو هدف د قطر د پروسې څخه دا و چې طالبان خطر ته راولي او په نتیجه کې د طالبان په منځ کې اختلاف رامنځته کړي. اوس طالبان وایي چې د دې یو بې باوري خبره ده. طالبان وایي چې د دې مقصد دا و چې موږ راشو دلته او موږ د مشرانو ترمنځ اختلاف پیدا شي، چې یو وایي چې ولې دا د لاله الاول موږ امریکا سره باید سوله وکړو، او بل وایي چې سوله ضروري ده، او په دې کې د دې مقصد سوله نه و بلکې اختلاف و. نو تر هغه وخته پورې چې دغه مشکل حل شي نه زه فکر نه کوم چې نورې هڅې کمپلایلی ولري.
و موریدل چې د چارو کارپو وحید مشده له نوري اس نوري سره په مرکه کې د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ او د سولې په پروسه کې د دغه هیوادونو د ونډې پاړه څرګندونه کوله.
د انصاف پلټکه یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو نوې ونیس پروګرامونو لړۍ لومړنۍ برخه سبا د ماسپخین په خبرونه کې ماهر وای د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې د دې هیواد د 1992 لمریز کال د وګړو اټکل شمیر اعلان کړه او وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر 2.5 میلیونه وګړو ته رسیدلی دی. په افغانستان کې له شاوخوا 150 کلونو راهیسې د وګړو شمیره د اټکل له مخې اعلانېږي او دقیقه سرشمیره نه ده ترسره شوې. د احصایې مرکزی اداره وایي که امنیتي او مالي امکانات ورته برابر شي نو په راتلونکو 2 کلونو کې به عمومي سرشمیرنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم ایوان او د موضوع تفصیل
د احصایې د مرکزی ادارې مسؤلین وایي په تیرې وکال کې د افغانستان وګړي 500,000 ډیر سوي دي او د دې هیواد وګړو اټکل شمیر 2.5 میلیونه ته رسېدلی. د دې ادارې رئیس عبدالرحمن غفری د سشمې پورس په کابل کې خبري اعلان وویل چې د وګړو د شمیر اټکل یې د یو ځانګړي تخنیکي فرموله لارې کړي. ښاغلی غفری وایي د هیواد ټول وګړو د شمیر 50% نارینه او 49% ښځې دي چې په عمومي ډول د نفوس ډیره برخه ځوانان دي.
اوسنی نفوس د افغانستان چې دي چانو سره 2.5 میلیون دی زمون په حساب 50% د نارینه و دی او 49% د ښځو. هغه نفوس چې په پاکستان کې دی، هغه نفوس په ایران کې دی، هغه په دې 2.5 میلیون کې نه راځي.
د احصایې مرکزی اداره وایي چې په دې اټکل شمیر کې د افغانستان د 14 ولایتونو مرکزونه او 334 ولسوالۍ شامل دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا 10 کلونو راهیسې د وګړو شمیر د اټکل له مخې یادېږي او دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې. ښاغلی غفری وایي د عمومي سرشمیرنې په مخ کې لوی خنډونه په هیواد کې ناامني او د بودیجې نه لرل دي چې که دغه امکانات ورته برابر سي نو دوی چمتو دي چې سرشمیرنه پیل
کړي. دونه دې چې تاسو کولای شئ سرشمیره نه وکړئ. دوه کاله بعد موږ شروع کوو او په دې کې ټول ادارات د افغانستان وزارتونه مخصوصا یو تعداد وزارت موږ سره په دې کې همکاري او موږ ورته آماده یو. ورپسې راځي مالی مسایل. ګمان کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې تقریبا 300,000 ډالر
تر دې مخکې په افغانستان کې سیاسي ګوندونو د چارو پوهانو او نور مسؤولو ادارو په وار وار غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د عمومي سرشمیرنه وسي. د دوی په باور که دغه کار وسي نو ورسره به تر ډیره د خلکو ستونزې ترې وځای کمې سي او د روغتیا، زده کړو، کار او نورو ټولنیزو چارو په برخه کې به دولت او نړیوالو موسسو ته پلان جوړونه اسانه سي. د احصایې د مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې په یاد 2.5 میلیون نفوس کې هغه افغانان نه دي شامل چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې معمولا لګ ډیر اولادونه زیږوي او ځینو ادارو په دې اړه اندېښنه ښولې وه چې که نفوس په همدې ډول ډیریږي نو شایي هیواد په راتلونکي وخت کې له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په تاسو ولا یا په لاس ولا
مو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولري د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com کې هم د انټرنیټ لاره په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د لوبل میدان او کورکله اوریدل شي. خو اوس دونیمه بجې کې دونکو د لژنقه الکوسی خبره د مهمو خبرونو لنډیز ورو
د پاکستان له خاورې یو ځل بیا د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ 10 توغندي ویشتل شوي دي. د دې ولایت د والي ویان واصف الله واصفین ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندیو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ننګرهار په سرحدي بندر تورخم کې سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا د تورخم د دروازې د بندېدو له امله څلور تنه افغان ناروغان مړه شوي. په تورخم کې د ختیځ د لومړي زون سرحدي پولیسو یو مسؤول سمونوال هدایت الله اوریو ویل پاکستاني سرحدي ځواکونو نن سهار په 3 بجو دروازه وتړله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي کمه شوې خو بیا هم نږدې 22 میلیونه افغانان د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د سالنګونو د ساتنې او څار اداره وایي د سالنګ لویه لاره د یوې ورځې تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. د پاکستان یوې محکمې حکم صادر کړ چې پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د 2000 کال دسمبر میاشت کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په تړاو دوی ونې نور هم بندي وي. د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د بلوچستان ایالتي چوکۍ ته کاندید په جلمګسي سیمه کې ووژل شو. هغه څلور کلنه هندۍ جنۍ چې شاوخوا دوی ونې وړاندې ورباندې جنسي تېره شوې وه نن په روغتون کې مړه شوه. هند د دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه ووتل په اعدام محکوم شوی هغه هندۍ د خوشي کړي چې د لاهور په زندان کې ورباندې نورو بندیانو حمله کړې ده. د هالند ملکې بیتریکس خپل شاهي تاج د خپل زوی ویلیم الکساندر پر سر کېښود او ځان یې ګوښه کړ. د چین پولیسو په شینجنګ ولایت کې د تیرې اونۍ وژونکو نښتو وروسته 19 کسان نیولي او په کور کې جوړ شوي چاودیدونکي مواد او وسلې هم ترلاسه کړي. او د کیوبا ګوانتانامو زندان ته نور روغتیایي کسان هم رسیدلي تر څو د امریکا د پوست په دې زندان کې د بندیانو د ډوډۍ نه خوړو په پراخ شوي احتساب کې مرسته وکړي.
د هالند ملکې بیتریکس نن د پاچاهۍ تاج خپل مشر زوی ویلیم الکساندر ته ورپسر کړ. ملکه بیتریکس 15 کلنه ده او لږ تر لږه 33 کاله د هالند د ملکې تاج پر سر و. ملکې بیتریکس په هالند کې ډیر مینوال درلودل. هغې له هالندیانو هیله کړې چې د نوي پاچا ملاتړ هم وکړي. فرشته جلال زی په ریپورت لري.
د نوی پاچا مور بیتریکس نن په امستردام کې په ځانګړو مراسمو کې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو میلمانه ورغلی وو شهزاده ویلیم الکساندر ته پاچایي وسپارله. ویلیم الکساندر شپږ کلن دی او په اروپا کې تر ټولو ځوان پاچا دی. دا په 13 څه باندې یوه پیړۍ کې اول وار دی چې په هالند کې د شاهي کورنۍ تاج پاچا ته رسیږي. تر اوسه دا تاج له ملکې سره و. په امستردام کې د شاهي کورنۍ د ځانګړو مراسمو ته 2000 تنه میلمانه ورغلي وو چې د برتانیې شهزاده چارلز او د جاپان ولی عهد شهزادګۍ مساکو هم پکې شامل وو. د جاپان شهزادګۍ مساکو له تیری ویل سیز راهیسې دومره سخت نه جوړه و چې دا یو بهرني هیواد ته لومړی سفر دی. نن په امستردام کې تر 1 میلیون زیات خلک د دغو ځانګړو مراسمو د لیدو او لمانځلو لپاره راغونډ سوي دي. ډیرو هالندیانو نن د شاهي کورنۍ په رنګ نارنجي کالي اغوستي وو او زیات خلک نن د امستردام د مشهور چوک دام سکوئر شاوخوا د ملکې د ماڼۍ په وړاندې راغونډ سوي وو. یوازې د امستردام په ښار کې 10000 په یونیفورم کې پولیس او 3000 پولیس په شخصي کالیو کې د امنیت د تامین لپاره په دنده ګمارل شوی دي. د هالند صدر اعظم ویلي چې د دغو ځانګړو مراسمو لپاره یې بی ساری لوجستیکی او امنیتی تدابیر نیولی دی. د هالند د نوی ټاکل شوی پاچا ویلیم الکساندر مور بیتریکس په 1980 میلادي کال کې ل خپل مور ملکې جولیانا څخه د شاهي کورنۍ تاج ترلاسه کړی وو. ملکې بیتریکس پرون په ټلویزیونی وینا کې ل خپل خلکو سره خدای پاماني وکړه او له هالندیانو یې مننه وکړه چې په تیرو 33 کلونو کې د شاهي کورنۍ ملاتړ کړی دی. د هیله څرګنده کړه چې د هالند خلک به د دې لزوی سره هم ورته همکاري او د هغه ملاتړ کوي.
Nu mijn oudste zoon deze mooie en verantwoordelijke taak morgen gaat overnemen.
کله چې زما زوی دغه له مسؤلیت څخه ډک مقام ترلاسه کوي زه د خپل زړه له تل څخه هیله لرم چې نوی پاچا او ملکه به ستاسې له مینې او ملاتړ څخه بې برخې نه وي. زه باور لرم چې ویلیم الکساندر به خپل ځان په وفادارۍ او صداقت د یو ښه پاچا په توګه د خپلو مسؤلیتونو ادا کولو ته وقف کړي. ویلیم الکساندر نن پاچا سو او له دې سره سم د هغه میرمن شهزادګۍ ماکسیما ملکه سوه. د شاهي مراسمو په ارتباط ډېری خبري او ډېره پاملرنه د هالند نوې ملکې ته وچی د ډېرو هالنديان لپاره په زړه پورې ده. نوې ملکه ماکسیما د جنوبي امریکا ده. د هغې پلار د ارجنټاین د کرهنې وزیر و. ماکسیما اقتصاد لوستی او یو مهال د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مالي چارو د ځانګړي وکیل په توګه کار کړی دی. د هالند نوی پاچا ویلیام الکساندر د دغه هیواد د سمندري ځواکونو غړی دی. د ناټو تر قومنده لاندې د ایساف ځواکونو په لیکه کې افغانستان ته هم سفر کړی دی.
لوبو لميدانا
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو
تشانس
د ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدر منوریدونکو السلام علیکم هله من يم روغه او خوشاله اوسئ در نوریدونکو په دې پروگرام کې به واوري چې خوستي ځوانان د ورزشي اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي
د خوستوم د سوزي د دې چې زمونږ ورزشکاران ورزشي میدانونه لري د بازو رښتو د پر موږ جمعنظم هم نه لرو
او د افغانستان د یوې خزینه لوبغاړي صدیق خان نورستاني پاره چې په اوس وخت کې د غرختنې د فدراسیون مشر هم د معلومات اوري مخکې لدی چې د پروگرام په شته برخه پیل کړو د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو د اندام د خپل ملي لوبغاړي د اسیايي لوبو له نائب اتل ولي سره کابل ته ورسېدل د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر سمید رئی ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو په دې سلیو کې شپږ د سرو زرو میډل نو وګټل د لوبي د قزاقستان په قربتو پیل شوی چې و لوبغاړو پکې برخه اخیستي و د ملت بابا په نوم د کرکټ تورنمنت نیمه پایلو به تر اوسه د لغمان او کابل ټیمونو خپل تک پریکنده کړی دی د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته ویل د لغمان ټیم په سلور وکټ سره د خوست ټیم ته ماته ورکړه سونی مپایلو به توزی او د کابل ټیم هم په لس منډو توپیر کندهار ته ماته ورکړه سونی مپایلو به تلار پیدا کړی لبلې خو په ماليزیا کې د نولس کلنو ټیم د ایلیټ کپ سیالیو لپاره د تیاری په حال کې دی نولس کلنو ملي ټیم به د می په دریمه د سعودي عربستان په وړاندې خپل لومړی لوب تر سره کړي ل افغانستان سره په ای ګروپ کې پاکستان، سربیره، تایلند، عربی متحده امارات او هانګ کانګ هم شامل دي. تمد د افغانستان د پاور لفټینګ ملي سیالۍ تر یوې بلې اونۍ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی آزادۍ راډیو ته ویل د لوبي بعد افغانستان د سلور دي شولېتونو د پاور لفټرانو ترمنځ شي چې هدف د ملي ټیم لپاره د وویشتو غوره څیرو انتخاب دی. او د کابل د فوټبال د غوړ لیگ مقدماتي جام پایلو به هم راتلون کې اونې په پلان کې ده. د کابل د فوټبال غوړ لیگ یو مسؤل بشیر قیومی ازادي راډیو ته ویل په دې پایلو کې به فیروزی او اردو ټیمونه چې د دې تورنمنت د 14 لوبډلو ترمنځ د ای او بی ګروپونو په سر کې ځای لري له یو بل سره لوبو کوي. رابه شو د پروګرام اصلي برخه ته چې په لومړي سر کې د خوستي لوبغاړو د هغستونځو پاړه زموږ د خبريال نجيب الله لوخیل برابر شوې راپور او لوبغاړو تر ډیره پکې د سپورتي اسانتیاو لنشتوالي شکایت کړي او له اولمپیک څخه غوښتي چې خوست لوبغاړو ته د ځنګړی پام وکړي ځکه چې په هر ورزشي رښتکه کې خوستيانو تکړه تکړه لوبغاړي ملي ټیمونو ته وړاندې کړي دي.
په خوست کې د ماحول د ورزشکارانو شمیره نږدې 5000 تنو ته رسیدي. خدای دې او شمیر دا سستونځو او ننګونو یادونه کوي چې د ورزش بهیره اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې د خار په ګډون اطرافي سیمو کې د ورزش لپاره مناسب میدانونه د بیلابیلو لوبو روزونکو ورزشي وسایل او لوازم هغه ضرورتونه دي چې تر ډیره ورته ورزشکاران لاسرسی نه لري. د دوی په وینا د بیلابیلو ولایتونو او سیمو د ورزشکارانو ترمنځ د دوستانه سپورتي سیالیو په لاره اچول د ورزشکارانو د مهارتونو او تجربو په لوړولو کې ګټه ور تمامېږي چې دا ډول فرصتونه دوی لپاره په لږه اندازه موجود دي.
زه محمد یونس آهنګر په خوست ولایت کې د اشاره کرټي او چینی بوکس استاد یم. د خوست هم د ستونزې د دې چې زمونږ ورزشکاران ورزشي میدانونه نه لري د بازو رښتو لپاره موږ جمعنظم هم نه لرو نور زمونږ د غیر رسمي ورزشونو چې دي دغه مسلکي استادان دلته نه لري.
سید رحمانی مانیم د خوست یو تن ورزشکار په خوست کې په ورستیو کې ورزش ډیره وده کړې ده خو په تعصب چې هغه امکانات نشته کم ته چې ورزشکاران اړتیا لري لکه دلته بس خاص میدانونه نشته او لکه توګه د زینر شتو د لپاره استادان نشته باور دی چې د اولمپیک ملي کمیټه په دغه برخه کې لخصمیشت ورزشکارانو ستونزې حل کړي.
د سوال خطی زون د ورزشکارانو د ملي اتحاد مشر قمر خان کامران د المپیک ملي کمیټه څخه غواړي چې ولایتونو ته د توجه زیاته کی په ملي ټیم کې د خوست ورزشکارانو ته د جذب زمينه برابر کړي او د سپورت په ډګر کې دوی د یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو د اساسي حل لپاره اقدامات وکړي.
منګ د المپیک ملي کمیټه نه جدي غواړو چې دوی د ټولو ولایتو ستونزو ته توجه وکړي، بل خصوصا د جنوبي زون او د خوست ولایت ورزشکاران چې بایست دا ورزشکاران دی هغه ته جدي توجه وکړي، د افغانستان په ملي لوبډلې کې شامل کړي ترڅو د افغانستان لپاره ویاړونه راوړي.
د خوست د المپیک عامر عزیز ملنګ د ورزشکارانو یادې شوې ستونزې پر ځای بولي. نوموړی وایي که څه هم په دې وروستیو کې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ملي لوبغالی جوړ شوی، خو د نورو ورزشونو د پرمختیا لپاره مالي امکانات نه لري.
په الحال داسې بودیجه نه لرو، نو المپیک د بودیجه ارتي چې هغه باندې مونږ تورنمنټونه دویر کو یا مونږ میلمانو پر وغوړو هغوی ته دعوت په ویر کو. لوازم مونږ خپل د ملي کمیټې نه ناراضي چې په الحال مونږ د ملي کمیټې نه یا مونږ ترڅو تقریبا 15 شپې کوله کېږي چې دلته د امیر په صفت کار کوم، چې ډېر مونږ لباسونه د المپیک نه راوړي، تقریبا تر 2500 جوړه مونږ ته یو ځل راکړي.
کتونکي هغه لیوالتیا ته په پام سره چې په خوست کې ځوانان له ورزش سره لري وایي کچېرې په بیلابیلو خاري او کلیوالي سیمو کې ورزشکارو لپاره یو شمېر سپورتي اسانتیاوې برابرې شي، نو په ډېرې اسانۍ سره به د سپورت په ډګر کې چټک پرمختګ رامنځته شي.
د پروګرام اورسته برخه هم له وادي سره سم د افغان لوبغاړي صدیقه میار نورستاني پاړه یو ځانګړي راپور ته بیل شوی. د ویل د چې اغلی نورستاني په اوس وخت کې د غرمزلې د فدراسیون مشر ده. د دې د ورزشي ژوند او نور فعالیتونو پاړه به خوي چې په ریپورت کې ډیر څه واورو. شلکلنه صدیقه میار نورستانی په افغانستان کې لمړنۍ غرمزلی او خزینه روزون کې د چپه ایتالیا کې د الپ د غره قله فتح کړي او د نړۍ د تر ټولو لوړې قله یعنی ایورست د فتح کولو هیله لري. په عین حال کې اغلی نورستانی لمړنۍ افغانه ده چې د پنچیر او بدخشان د غرونو په څوکو ورختلې. نورستانی چې د غرمزلی د ملي فدراسیون مشر پیژندل شوی، هیله لري چې د تل لپاره په دې سپورت کې فعال پاتې شي.
ما تاسو کې رساله پیش بګرم، ما وکول شو چې درشته مخته یوسم له 2000 لدی کال می پایل کړی او تر اوسه دوام لري. هله منه يم تر څو چې ژوندې ما یو غرمزلی پاتې شم او همدارس د ویلې شم، د دې هله لرم چې ایورست لاړ شم او هغه قله هم فتح کړم او ورسته لغې په دې برخه کې یو خته تجربه ولرم.
یو تجربه خوب داشته باشم د یارسه.
نورستانه یو کال کېږي چې د غرختنې په سپورت کې تمرین کوي او کله چې 14 کلن و د لوبې پیل کړی ده. دا چې نورستانه اوس د لمړنۍ افغان میرمنې په توګه د غرمزلی د فدراسیون مشر ټاکل شوې، د دې لوبې د ترسره کولو لپاره بل اصلی هڅون کې پاړه انداسي وای.
مشوق اصلیم و یګانه دوست همراهم کس دیگه نسو پدارم است.
په دې برخه کې زما اصلی هڅون کې زما یو وزنی ملګری زما پلار دی. البته په هر سفر کې ورسره ما او یو وزنی څوک چې ما هڅوي لمملا تړکوي پلار می دی او زه ډیر ترې خوښیم.
پدارم است، ما بسیار خوشاله استم.
نو موړې په غرختنه کې له ایتالوي او فرانسوي روزونکو درې کاله روزنه ترلاسه کړي. نورستاني په 2003 میلادي کال کې د پین لیبیتو چې د آسیا د غرمزلې د نیکونوم ورکل شوی تر نظر لاندې هم تمرین کړی دی. نورستانی وای لزده کړو او خوونه ورسته په پنچیر ولایت کې د میر سمیر د غره څوکه نګدې شپه کله مخکې د شلو ورځو په لړ کې فتح کړه او ورسته د بدخشان د نوشخ څوکې ته هم په یو میاشت کې ورختله. صدیقه نورستانی وای افغانستان چې یو غرنۍ هیواد دی، له طبي پلوه هم د غرمزلې لوبي او ګرځندویانو ته په زړه پورې دی.
میتونه ښار نیپال مثال به تم کونو
مونږ کولای شو چې د نیپال هیواد ته اشاره وکړو. هغه د خپل دولت څخه باندې 15% بودیجه د ورس له قلی څخه د سیلانیانو او غرختونکو لورته ګټر لسکوي. زه هم د غورزو په هیله یم چې افغانستان یو ځینې ځای ووسی چې د ډیرو غرونو او څوکو په لرلو سره ملي پارکونه جوړ کړو او د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړو.
ته تانم د اقتصاد کشور همچنان کومک شویم.
صدیقه نورستانی هم غواړي د هیمالیا د غرونو د لړۍ تر ټولو لوړی څوکې ته چې په نیپال کې په 1850 متر سره دنګ ده ورسیږي. خو ویل کېږي په ګوت شمار خلکو دا څوکه په ډیرو خواري فتح کړی ده. د ایرس په څوکه کې سخت پان په کال 1990 کې اته غرمزلی هم وژلی دي. نورستانی لټول ځوانانو غواړي چې د زده کړو ترڅنګ د لوبي وکړي او باید چې یو ورزشي رښتمه مخته یوسي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرټر جنرال جان عالم حسنی وایي د دې لپاره چې صدیقې د غرمزلی په برخه کې تر نورو ټولو خې هلې ځلې کړې دي، د دې فدراسیون د مشرۍ څوکۍ ورکړل شوې ده.
نورستانی خپل قرمان کونه ورته د ټولنې په برخه کې او ډېر رښت لري زره ورده سره هم د تیرې نه ځاله هم د احمدي نه ځاله د دې ورده قرمان کونه ورته او سو وقت در مطابقه بی قرمان شده انشالله با تاسه و گروه سر دیش پالتی مخم گوری
کچا همچی غرمزلی پا نده که 5000 کلن تاریخ لری خو پا افغانستان کی وده نده کری غرمزلی معمولا لزمه که نده شپک سو مترو چخه پا لور و غرونو که ترسره کیگی پا غرمزلی که ده عمر لپار قید نده ای خودل شوی هر چو کولیشی ده خپلی ورتی علمخی ده کار دیوی تفریح او لوبی پا مخه ترسره کری یو غرمزلی ده تیگی او کنگل خطون کو بوتانو خاصو او بارانی جامو پری ده دیر وزن لرون کو بارونو لگدون کی کمربند عینکو خوله امسا پولادی میخونو قطبنما دوربین خیمه توشکی او بستری تا ارتیا لري د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو مینوالو زموږ د دې اونۍ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې مو زه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خو هیر مون شي چې د ازادۍ رادیو پښتو فیسبوک او د ازادۍ ویب اټ rfrl.org ایمیل آدرس ستاسو په خدمت کې د خپل پښتني او نظرونه لمون سره شریک کړئ
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني د کوم خبرو په پام کې نیولو سره به په دې وتونی ګو چې کورونه مغله ونه وهي
چې متوجي کی موږ تاسو خپل متوجي کو نمایشي قانون ښکاری د دې موږ تاسو وطن خلک دی وګوره په کور کې به درته مې سبب دی بیگانی د باندې چې روزي توه دا روزي کوم وزیر یا کوم رئیس ته
دولتي مسول کسان په دې اکله څوي
یو مشکوک بسیکل ګوري مشکوک موټر سیکل ګوري مشکوک موټر ګوري مشکوک نفر ګوري کوڅه کې نابلد نه پختنه ته نو کې چورو تاسو چا سر کار لري
تمثيلي ټوله هم چمتو شوی لازادې رادیو سره وسی قدرمن دوستانو تجربه خو دلی چې لغلونه د مخنیوي تر ټولو خلاره په یو کورنۍ کې راستل دي کوم کار چې ارچا سره کینو د خپل کور حال وایو او د خپل شتو او دولت کې سیورته وکړو دغه کسانو پام ځان ته اړو چې د غلا په بدامل اخته دي په مېسته لغلو ته خپل لاس غوړمړې په خوله کې ورکو په پیل کې په دې اکله د دوتنو کې سیورو
کیسه خدا شیدای شه کورو باندې شه کنه دو درې کسان غلو واختله هغه کور ولای مړ کړو ماشومم بین نوی وړ کور سم معلومات شونه بس ټول ځان سره ویو
سرو لکه روپی خسر کم از کم شپیته تولی ترو دیدی خپل د کور لکه سپنگیر پلاری واجیو هغه چراغ لای ګوری سی ویسو کور کې نشته په یو تا کې ولی څه چل نو مونږ په یو تا کې وچو ټولار سی مونږ دی وړ دوی بیا تب تلاش کو پولیس خو دې خو خو اس کم مغا نه کیدا خو دې تور شپیقل چانی ولی غلی سو ګم نشنی ولی
اکثر هغه کورونه غلا کیږي چې د کورنۍ غړي بے پرواوي د خپل مال او دارایي په سمتوګه ساتنه نه کوي د امنیت قمندانې معاون د وټامین وای کله چې دوی غلا نیسي د موضوع د چړل په وخت د ورته ثابتيږي چې یو خغلا شوی کورنۍ د خپل کور په ساتنه کې بے غوري کړي بل غلا له بلادو کسانو څخه وي
دوی خپل سره مسره وخلي د دې مېلمه مخ کې یو چیرې کیږي کله چې د مېلمه یو چیرته یو قصه وکړي مېلمه ډېر خسرې وي خلک استفاده وکړي په دې کور پلان جوړ کړي دوی نه د سرقت وکړي یو ته د خزینه ورسره دي چې هغه کورو ته پونم دي کومک چې کومک سره وکړي د موږ اکثره افغانان مخیندې میندې د زلسوان دي هغه د کورو ته نه بیا بل اخره کوټو ته بیا کوټو کې دوی ته بکسونه خلاصې دي بکس نه ته خوري کالی ورته وخلا هغه ورته وچ کړه د غټول په اصطلاح د دې کور د کوټه او د غسهم د ټول چاين د دوی اته تر دیوالو پورې د خزینه په اساس برابرۍ پلان ورته جوړی دیوال چې ته د دروازې چې ته د مثال دلته هغه پټې دوځې چې نه د موږ د راوختو ځای چې رقم دی یو عمومي دروازه ده چې غل چیرته وړي نو بل مرګري ته باید دروازه خلاصه کی نو هغه یو وړي دروازه خلاصې بل په دروازې رانه وځي نو مې ماده ده چې د داخلي طرف نه باید هغه ته یو غټ هغه قلفونه چې هغه ماتېږي نشته بازار په بازار کې هغه قلفونه واچوي خپل دروازه ته چې دوباره هغه دروازه خلاص نه شي کړی. خو بلد خلک اکثر ناراضي ورته پویږي چې دغه کور واده ته لاړ دی، کوم جنازه ته لاړ دی، تفریقات ته لاړ دی، سارق چې هغه هیڅ بلد نمی، هیڅ امکان نه لري چې کور ته ورشي دغه کور خلاص کیونه نه وځي. دا غله د سارقین د زرشادي وخت نه مو، اما اوس په دې خاطر زیات شي ویلي چې فاميلي تربیه کم شوه ده، په فامیل کې خپل اولادونه تر کنټرول لاندې نه دي.
دا وتامین وای کله چې کوم کور ته غله ورځي نو د کور خاوند خپل نه ورسره نخلي، په یو ډول نه په یو ډول کوشش وکړي چې امنیتي کسان خبر کړي.
کیدای شي چې اکثرا سارقین سره جاریه او ناریه اسلحه ورسره چي دی په کورو ځیو داخلي چې موږ داسې واقعیت لیدلې دي شته. موږ د ورونو خویندې لپاره دا په کار دی چې کله الته اغوزی مالم پیدا کیږي، پیسې پیدا کیږي، د غله متمن پیدا کیږي، د دې تشویش مکوي. نو هغه سره لاسه چوال یا مثال دوی سره ریګنیول هغه سارق دی، هغه په دې خاطر چې دی نشی، هغه په دې خاطر چې ده هویت معلوم نشي، هغه قتلم کوي، هغه وارم کوي، دا واقعیت شوی دی. د آشنا مين خپل خود به خود زی خپل شیخ لیکاشنا نیوی لټول بوکی لټول په وخت کې هم به د سي خصوصي دی وکړي شي نن سبا موبایل نه دی، ټلیفون نه دی، چې یو شکل سره یو نمبر دی پولیس باید دی کې دوی سړي پولیس نمبر دی ضروري دی چې هر کور هر فامیل سره یو دی توای یو دی پولیس نمبر دا دوه شین ډیر ضروري دی چې دوی یو نمبر دی پولیس سره وي.
ځینې کسان به له پولیس نه شکایت کوي، وایي چې د پولیسو مرسته نه وي، غله غلا تزر نه کوي، ځکه لنیولو او باندې کولونه ویریږي، خو اوس هیڅ ډار نشته.
د خلکو د لینونو د برق پټي ابل شپه زمونږ هم تقریبا 200 متر لین چایو وړو، یو مونږ بل کور داغه نه وړو چې ګورم بل مجه ته سوي لړم چې بل سړی راغی مته لړ زمونږ لینم چا وړای دا. اوس خپل منځو کې خلک بیچارهګان لګی دي پیره کوي کورو ته موړي چې نور زمينه به دروازې وړي، د خلکو دروازې ايني دروازې دي وړي مېده کوي کبال کې خرسي چې کور کې سګنه وي نه ته غزمسته نه پیرسته او په غوي اعتماد هم نشته واکې درته ول چې هغه خپل بده کې دخیل خلک دي.
دا وګوري چې دا کوم پولیس چې موږ موظف کړی دی کومه حوزه چې په دې حوزه کې خوده چا لاس د غلو سره نشته به هیڅ نه کیږي. خامخبه سره لري چې پولیس سره لاس لري غلا به کیږي، چې پولیس سره لاس نه لري غلا به نه کیږي. بره نه چې کوم دنه په دې باندې یو فوکس پکار دی چې یو نظر پکار دی د حکومت، چې حکومت په به خبري کې نه، حکومت به خبري.
محمد امین هم چې سپینګری سړی دی اوس وخت پولیسو نه خوښ نه دی، هغه په خاني کیسه کوي.
دا را به ورسې ویل لاس نه پر کور به مخ کې پلان کړی و چې په دې کور کې پاس کا یا مشردی دی یا پیسې دی په نو شان پشت خونی نکاوه و هل باول تکاول باول بندان باول و خوشی و نیسی و افتر بندی رو پر افتر خوشید قانون نه پیتن کې کې قانون څه پکې ده دې کډ ورډې د هالت په دغه ټکو نه رسېدې کې پنځه لپاره څه جزا ورکړي هیڅ څه لا کار نشي کوم یا نه پر اسکر څه نه پر به راټول کړي اوس ما اسکر څه نه دي چې حیات کې څه حالت دا رقم دي حکومت جرګه شاله څه جرګه کولې سامې درته لکه اوس حکومت زی په ځان نشي کولای چې قانون نشته یا متل د متاسې کې زمي مثلا د بچا همچا تربیه پامینی دیر مهمه ده. زمان ترار دا غلط ها بده. چه رای بله چه ده شیر اپت کرده ده ورس خوشحالی گی. ده بایی چه پخونه ویهی. چه بله ده شیر اپت. زبات اس کا غټ غټ جوړ کې کور ثواب دی موټر پر ټی وی مثال خبرې نور جست په مخ ورغه پر ټی وی دا خو د تحقیق دال سی خو بسیار مطلق یو دی کار دی فخر ده.
کله مو چې د وټامین سره لغلو سره د پولیسو د همکاري خبره شریک کړه، غوویل کچې خلک دوی ترشي او هغه پولیس ور پګوت کړی چې غلطه د غلا زمينه برابر کړي، سره لګي چې جزا ور کوي لدندې حمل لري کوي.
هر نو مشکل چې پولیس کې ګوري هم دغه ټلیفون نمبر د ست طرف د پولیس شکایت هم چې شکایت وکړي کله چې د منطقي خلک شکایت د پولیس نه وکړي، د پولیس څه کوي چې هغه وړ پولیس نه چې هغه د مسول دي صحې چې عامر د حوزې ورته وایي دی هغه نه خلک شکایت وکړي موږ دغه لري کول کې مو اقدام کوورته. هر شي د خلکو پولیس کې دی دمر آزادې سره سره دوی نشي کولای د یو پولیس ته شکایت وکړي. و دې کې مو کې هر نقص چې ګوري د خلکو خوخه دي چې باید دغه اعتراض دی وکړي. اعتراض کې دولت چیرته وورده وورده مثلا حق دی د بو تظاهرات کې، د بو ټولي، د بو تجمع کې او تسلیم نه شي خلک چې ورور دغه ځای دلته په کار نه دی. تاسو فکر وکړئ چې شکایت چیرې شي زه د دې آیات لګم د ځینغه ما حوزې ته پختنې تر نه کوي چې دا موضوع سره کوم شوی دی. کله چې ته شکایت راشي دا از پیدا کوم زه به نکوم د تا شکایت په اساس.
ځینې کسان بیا په دې نظر دي چې موږ خپل د غلا پام خپل شتو تړو. د کابل اوسېدونکی محمد زید وایي چې خپلې پیسې سره زر او نور قیمتي شیان داسې کاروو چې ضرورت یې نه وي.
دغه هر غل چې متوجه کی موږ تاسو خپل متوجه کو وټل تل رو کنه لرو رو یا زړه باب یا مسوی باب تیلا یا چولی کالی لا کجا پاغوستی په کور کې به دي شروع درکنی ال ته پورتل کې ځان خاره کدل ته موټر بریک ال ته خیال ته خلکو متوجه ځان ته کی چې ولا لری کینه لری داخل خ پیسې دار دی ال ته ګوره تیلا باب یې ګوره په وټلو کې وټلو کې خې دي پکړای راوړي په غاړه کې څلو پنځه منځل چودي هغه دلته پورتل کې دوستانم ګرځي غلم ګرځي سترګې په ولګې دی وای زیورات ګوره نور غلطه وای هلته ګوره دی هلته ته ورسې یا اکرایي راوړي خوران چغېږي دې خوا بغارې هغې خوا بغارې په دې غار په غار وتښته زه تی هغه یا پردي یا خپلي نمایشي ځانونه ښکاري دا د مونږ د وطن خلک دی وګوره په کور کې به یې درته وایم د سبب د بېګانۍ د باندې چې راوځي ته وایې دغه د ورور زه یا کوم وزیر یا کوم رئیس ته نارینه یې خپله ځانونه ښکاري چټي لاپي وي موټرو کې سپارئ والا دا موټر خرڅوم بل اخلم هغه هم کوزار اخلم هغه په کوریزین بځوم په مابین کې به سره چای کور کې نه وي ولاړه خپله دې غغلو توجه ځان ته راواړي بله ورځ بې پېښه شي خوله یې وازه پاتې یا بې مړي یا به غل وزني یا به دای پې مړ کېږي
غلا کول د انسان شخصیت ته ډیر تاوان رسوي. کوم کسان چې غلا کوي بیا په کور کلي کې د ټولو نظر نه لویږي. نقیب الله په خپل کلي کې د یو داسې غلا کیسه کوي چې له بندي کېدلو او بیرته خوشې کېدلو نه وروسته اوس له خلکو نه پټ ګرځي، ځکه د غلا په بد عمل ولس خبر شو.
کله چې کور چې ښتا بیره خبر شوی و زه چې دا دوه را تښتلي و د غلي نامه ګیر کړی و بیا په ګوښانه کې له خرې سره اچولی و بیا د کلي خلک خبر کړي و د هلک مور یې خبره کړې وه یو بلې دوی نږدې تر بوره غی خبر کړی و بیا ورغلی و دا د کور د چښتن ګیره نیولې وه پښې یې نیولې وې چې خیر دا مسله کلي ته مه باسه دا مسله بیا خپله کلي ته ووتله د ټول خلک بیې خبر شوله کوم کبر مغرورت چې دی ګرځېده اوس بېخي حتی فقط یو سلام علیکم وعلیکم هغه د کلي مجلس ته نه شي تللی فقط ما یو جومات ته کله لاړ شي هم کله نه ځي یا بلته پنځه زره
یو متل دی چې وایي غل په غره کې نه ځایږي، یعنی له لرې نه یو ډول مشکوک ښکاري. د وتمین وایي که چیرې په کوڅه کې نابلد کس ویني چې بار بار راځي نو په هغه باندې شک کول پکار دي.
کله په کوڅه کې یو مشکوک بایسکل ګوري، مشکوک موټر سایکل ګوري، مشکوک موټر ګوري، مشکوک نفر ګوري، حتی دغه کسان کوی شي چې د مشکوک نفر چې دغه په کوڅه کې نابلد دی پوښتنه ترنه وکړي چې ورور تاسې چا سره کار لرئ، څه فرق کوي چې هغه وایي چې زه احمد سره کار لرم او دی بوزي چې راشي احمد کور ته دی وخت ګوره که چېرته احمد کور ته دی بوته دغه احمد راغی دروازه خلاصه کړه دی ونه پېژنده خود به خود دی پولیس ته د دې لمبر شته احوال ورکوي چې دغه مشکوک کس راغلی د شک وړ دی او د کوم پلان لري دا ډېر غټ کومک شو د امنیت سره.
دا وتمین یوه بله مهمه خبر بیا دا کوي چې که چېرې خدای مکړه د تاسو کور ته غله درغلي وي هر څه یې ګډوډ کړي وي تاسو په هغو شیانو لاس مه وهئ، ځکه د غله د ګوتې چاپ ورک کېږي د تاسو یې په ځای پاتې کېږي او د ګوتې چاپ له پولیسو سره د غله په نیولو کې ډېره مرسته کوي.
غټ مشکل چې موږ ته پیدا شوی دی دلته د دې ناپوهي د خپله د کور چښتن دی. مثلا غلا شوی دی، غله چې بلار دی دوی راغلي دي کور ته چکور غلا شوی دی، هغه خور مې ورخطه شوی دی، هر څوک خپل بکس ګوري چې ولې دا شی میشته، الماری ګوري چې دا شی شته، کوټو ته نتلی دی یو نه نوزه بل نه نوزه، دغه ټوله ساحه مخشوش کړی دی چې د پولیس د پاره چې هغه جرم کشف کړي ډېر مشکل دی. هیڅ نو آثار، علائم، شواهد هلته همو رونه نه پیږي. په دې باندې هغه خپل دوی ختمي رماده هغه بررسی ټیم ځي الماری چې ګوري اده ګوته پکېده چې دلته ولې ولا ما ولید شو چې ولې دی نه دی ولې مثلا هغه باکس کې زګورم چې چی وګورم البته خو مو پورر وایو مختلف فرغه دی مکسره اکاسی کو چې مو کله تثبیتو یا د لاس کې وتره د کور ولا چی دی کړی ولا خو خور مې خپل باکس یې زل چی ورګ دی یا وزنه هیله امید د دوی نه او د مخایش دی چې خدای نه خواسته چې د واقعیا کیږي دوی د مطلق به کوتی پونو یې ترڅو چې پولیس نه غل کې دی چې کور کې مو دې ګوتې پاساس پیدا کو غل کې دی چې خپلوانی وي غل کې دی چې وراري غل کې دی چې خوري یو هم دغه اکثرا د فامیلو غلاوی دغه رقم دی اگر آثار علی مون نور کیگی قضیه تحت کشف پات کیگی قلم نه پیدا کیگی مو میران پات شو نو په دنیا کې خو چې قلم پیدا کیگی آثار علی نه پیدا کیگی خلق پویگی د سی پولیس زنګ وی دروازه بندي دروازه خپل کینی چورو راته پیګه کور دی پیګه داس قصه شوی د مولی دره نو ربی پولیس پیگی غلل نه ول کیگی قاتل نه نه کیگی علت دا چې مو په لغه صاحب شو قطعا بد لاسونه وی پکور کی حتی قدم باید ونه خلی ویل دل چې داس قصه شوی ده دروازه ماته ده نو رکورته باید نه نوسی دا دی پولیس وظیفه ده چې هغه باید کار انجام کړي.
درنو دوستانو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې لونو نشنې غوريش کوي او نه پاکي خوري بیا نو هغه وی چې ناروغ شي. په تمثيل ټوټه کې صادق سپین غرستاری امینی او سپوږمۍ برخه اخیستي.
سر می څنګه ګنګس ده خدای دې خیر کړي ته ناروغ احمد هم ناروغ دی خیریت خو دې څه پېښات
خیر خیرات ده خورې احمد ناروغ او درې شپې کې په شپخانه کې ورسره بستر و
څه پېښې وې
خورې ته درته هم شل ظلم دې خزي ته وویل چې دغه شیان مو ورکو دې ماشوم ته مو ورکو چاته وې
چی شي ورکړې دې
دغه میراتي غوري دې څه شي دې
کاکا له زوی سره کله یو باخته عمل ته یې هغه ناول غوري خوړلې و چې داسې ناروغ سه
موږ هم ځای داسې کې وړو کې ماشومې چې تر مرګه یې ودا سه
خوري څنګه چې دغه دې غورو وخصي په ما تبر راسي زه خو نه يم خوشاله چې زما اولاد ناروغ سي دغه اوس می کمه سرګرداني ور سره ولیده
خدا باغه بده کول اومستا کار دي چې الله ته به جوړ ته ویل چې دغه غوري اول خو مش کوه دغه ښه کار نه دي چې دغه په خسي میوه ځنی جوړیږي او بل دغه چې و خو د ناول يم دي او دغه ناروغ کیه
یاره خوري له چې زما دې زړه خبر دی ورته وکړه
یوازې د مور مسولیت دار نه دي ټیم پلان دي وخت چې باخت تللی وس الله ته به خپل ماشومان پوکړي وای چې زو دغه غوره د خوراک نه ده او دغه درخت څخه غوراش کول ښه کار نه دي
خوري ته سم خبر کین نو زه خپل ته نوم تللی دوی سره کنه
نو چک تللی اوس سر
ام دا اور سره تللی و
وی خوري اوس نو ټول بار په ما راچي خود نه می اجازه واخسته د ویل تاسو لارسې زل شپ سي درځم
زه چې درڅو درلم کار د کار تیرو ټول غوري خړلې
نو حالت به بيخي تر خراب سوې وي
و خوري څه درته وایم ټول شپه د خلې علماني و تنه د غورو خورات نه دی چې د خړلې عمر شوه خه دا ماشوم دی ونه د خطر کده ونه را پریوته وي
ډېر ما یو بسې وی دی لاس په شی ما چې سوي دی دا ټول ګنا د مند او پلرود
خه اوس خو اوس و اوس دونه شکر باسم چې زوی مې خدای را جوړ ک خوري ته کې نه زما چې لګ الوا پخوم په دغه الک